استاس په چاپ تجسس مکوې، یعنی په غپس به دومره ګرځې نه سي ته ودر دی غره ګناه را پیدا کی. ګناه دی الله تعالی په وړاندې باندې سرغړونه، هغه الله تعالی ورسره پوي سا دیغه عفو ورسره پوي سا بخنه ورسره پوي، ته به دی خلکو په وړاندې باندې دیغه پرده نه لری کوي، دیغه پرده بنه ځنه اخلي. ما ویل کنه سي طالبان په یو چاره کې هم لومړیتوب نه پیژني، یعنی د ځوانانو په اړه باندې، دی غوي د تربیه په اړه باندې، حتی دی مطلق د ټولنې په اړه باندې. الله جل جلاله شنو هو استاس په چاپ تجسس نه کوي، که دی الله تعالی نه فرمانی یا یو گناہ کوي، هغه دی الله تعالی په وړاندې باندې کوي، دی هغه دی عفو دی، دی بخنی او دی نه بخنی هغه پریکړه ورسته پریکړه الله تعالی سره دی. ته یوازې من حیث که امر بالمعروف یا او که هر څوک، ته یوازې په دې باندې مامور یې چې هغه ته نیک لار وروښیې، ورته وایې دا کار مه کوه. البته تجسس بیخي نه شي پسې کولای چې په غه پسې ګرځي او په غه پسې د څراغ اخیستی او شاوخوا پسې ګرځي چې ته ودردی چېرته ګناه کوي، دا نهسته دی، دا حتی مطلق ناروا دی. د قرآن کریم د همدغه صریح نهی په اړه باندې چې تاسو تجسس مه کوئ په دې اړه باندې، نه داسې ټولنه ښې خوا ته پیایي، بلکې دا هغه کار دی چې ټولنه په بده باندې اړوي. تاسې په یو چا پسې همیشه ګرځې، تاسې په یو چا باندې همیشه ټینګار کوي، یو کار دا به نه کوي، دا به نه کوي، هغه په لوی لاس باندې دې ته وادار کوي چې هغه کار وکړي. په عربي کې یو متل دی، الناس حریص فی مامونیها، خلک د هغه څه په اړه باندې ډېر حریص دي چې ته یې ځینې منې کوي. نو تاسې د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وکړئ، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي، نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي. د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مه کړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کړو، یعنې له یو داسې ژوند سره مخامخ کړو، له داسې تنګي سره یې مخامخ مخکو، دغه دی شخصي حرم کې دومره ورنينه زو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي، لکه مخکې ورور سي وویل چې هغه خپل کور پرېږدي، یا خپل کلی پرېږدي، یا خپل سیمه پرېږدي، او بل ځای ته ولاړ سي، یا خپل هیواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چا په شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی. نو لومړیتوب څه دی؟
فکر کوم په اوسنی حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، دوی ته هیله ورکول یو له لومړیتوبونو څخه دی. که لومړی لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تېرو شلو کلونو کې ډېر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. ځوانانو ته ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډېر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډېری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کېږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کېږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، د فضا، د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي، خلکو ته رښتینې تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې پاره رښتینی لمینه ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي، او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډېر فکر او ډېر غور وسي، او د حکومت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسني حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان، یو امریکایي، یو جرمني، یو پاکستان ستاني ځوان سره سیال کوي، په دغه مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسي. زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي، دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول سوي، دوی ته یوازې څو شان ښودل سوي دي چې دا دی هغه دی، هغه مسایل ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دي ورکول سوي. د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت لالارې، د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول سوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پوه کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي، په دغه شی باندې ډېر ټینګار مه کوئ، په دغه څه باندې ډېر ټینګار وکړئ. د مهمو کارونو نشتوالی دی چې که چېرې دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی، په دغو شیانو باندې وخت نه ضایع کوو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه ندي خبر.
مننه اریوبی صاحب، د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده؟ کله چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، له حکومت څخه تاسو څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې له حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ حکومت په سر روانه کړې له دې څخه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی باید دغه ځوانان د بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چېرې دوی ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي، برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبورېږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني. خو که چېرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي.
مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به په دې بحث وکړو چې د حل لاره څه ده. اندړ صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي. دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پرې وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي؟
یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان خپله منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي سي. هغه مسایل سي هغه د ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي، نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي. داسې ټینګار سي هغه د ځوانانو دي، خدای مکړه، د یا د پانتون د پرېښودلو، یا د مکتب د پرېښودلو، یا د کلي د پرېښودلو سبب سي، یا د هېواد د پرېښودلو سبب سي. په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار دي سي کشران خپلو کشرانو ته ووایي سي په هغو مسایلو باندې سي هغه لومړیتوبونه نه دي، په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول سي هغه ځوانان دي دې په ځای سي ته د رغونه او سمون خوا ته بوځي، بلکې ته یې دغه کوې، یعنی ته هغه زړماتي کوې په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه زړماتي کېږي، هغه خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړه ماتې نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خوا ته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي، مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي، نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لرې کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې، باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، نظام نه ورته وایم، طالبانو سره د کار دا هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده. یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي چې تاسو د افغانستان آینده یاست. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کیږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له د شخصي مسایلو کې تدخل کیږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن، د خپل کلي، د خپل پانتون، یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باور کیږي او دلته د هیواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لویه ستونزه.
یوه خبره اندر صاحب، چې امر بالمعروف اداري ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډیر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي. تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه بخښنه غواړم، اصلا د چک پوینټونو ډیرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ګوره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل اسالیب او لارې تاریخی لري. چک پوینټ باندې ستاسو یو موټر درېږي، معمولا چک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چک پوینټ نه اچي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو له مخه ورته وایي چې دا ګیره دي ښه کاری یو بد کاری، هغه دغه اسلوب دې صحیح نه، دعوت یا ښې لارې ته بلنه هغه د چک پوینټ باندې نه کیږي او نه چک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته ده پانتونونه شته ده تعلیمی مراکز شته ده ته الته باید د دعوت لټولو اوغو طریقو نه کار واخلي کوم سي صدر اسلام یا د اسلام لومړي پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم صحابه کرام سره یعنی له اسلامي امت سره له خپل ورڅر مټولنې سره آبادن دغه سي د تاریخوالي د تشدد لار نه دا ور کړی دا ډیر اوغ بحث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څوک اسلام د څنګه دعوت کړی دی یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړی دی څنګه په اخلاقو را دعوت کړی دی او حتی ایمان د هغه اساسي مسله د څومره په اخلاقو را دعوت کړی دی ایمان ډیره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوی دی هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړی دی دا د چیک پوینټونو مسله نه ده او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا اساسي لاره نه ده او نه چیک پوینټ د دغو مسایلو د حل لاره
عادل صاحب اندر صاحب وویل چې چیک پوینټ او یا هغه څه چې دا اوس طالبان یې کوي دا د حل لاره نه ده او په دې ډول سره ځوانان نه اصلاح کیږي خو ستاسې نظر څه ده چې داسې نه شي کېدلی څه باید وشي بدیلې لارې څه دي
لومړیتوبونه نشته وخت چې نه وي ولا بل لکه د دې ستونزې مخاطا سونیسی که څومره موږ وغږیږو که څومره دوی کوشش وکړي ځکه لومړیتوب نستی نقشه نستی چې خلک دوی باید په څه ډول کار وکړي دوی باید په دې پوه سي چې د زور له لارې حکومت نه شي کېدلی او ځوانان باید اوښدی نه کړي زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامي اصولو سره سم حکومتولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې حکومت وکړي دغه ستونزې خپل حل کېږي
درنو اوریدونکو د خبرونې د پای په شیبو کې یو لخپل ملمنو خاغلی مولانا رحمت الله اندړ خاغلی خان ولی عادل او خاغلی سمیع الله سعادت اریوبی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته او د خبرونې د موضوع په اړه خبرې وکړې لا تاسو هم مننه کوم چې تر دې د مرسته راوي او خبرونه مو ووریده تر بیا مو په پاک الله سپارم